سلام له ازادي راډيو د وي ساته خبرونه ته مو زم مجيب حبيب زاي هر کله کوم وړاندې به په راپورونو کې د موضوعات واوري د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانی او مسلکی پوځي کادرونو په شمول نوی ملي اردو جوړوي
البته د دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکی چیرې او مسلکی خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک وي دغونه به استفاده وسي
نن د اکتوبر 14 نیټه د پام دی ورځ شپږاویا کال د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو په کندهار ولایت کې د شیعاګانو پر یوه جمعات د داعش ډلې د برید د وروستي قربانۍ کورنۍ له طالبانو څخه غواړي
چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو خو سپام وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفي الله ستانګزای درته وړاندې کوي
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په لویدیس کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبري کړې دي او د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی اساخیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري بشپړ خبرونه د کابل په لویدیس کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار د 14 میناهي اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي ښاغلي محقق د محمد علي بامیاني په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پېښې په اړه جزئیات ورکوي
اونها 8 نفر بودن کلانشان 8 ساله خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله
هغوی اته کسانو مشری اته کلن او وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده لدې چې پلار او مور او نږدې خپلوانې نه درلودل ورغلو ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه شوي آن دومره وږي و چې خپلې پښې هم نه وې غځولې د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي د راپورونو له مخې د ژمي پر رسیدو 13 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه غږېدلې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړي دي د راپورونو له مخې اغلی لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام نفی سره کتلې دي یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي خو د دیبرا لاینز په حواله د همراغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولی او د ښځو او نارینه او په ګډون د ټول افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده نن د اکتوبر 14 د ملګرو ملتونو ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي
76 years ago the United Nations was created as
a بګویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی یو وسیلې په توګه رامنځته شو نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو د غهیلې ته دغه هیله د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پرمخوړي کووډ 19 جګړې لوګا بي وزلی او د اقلیم بیړنې حالت مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډیر واټن لري داورس د 1945 کال د اکتوبر د 13 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي یو نامه یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولې هم په خپل ټوټر باندې د 1945 کال د نومبر 19 یاد کړي هغه ورس چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو یو نامه د افغانستان سره د خپل همکاریو ډاډ ورکړي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار ویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه جوړیږي
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د بیا رغیدونکو پلونو پلچکونو شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل لومړیتوب هغو ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخرګا د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې وران شوې دي. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبی اساخیل وایي سبا ته د سکاتلند او نورو ټولو لوبو په لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. نبی اساخیل دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ د نړیوالی شورا د فیسبوک پاڼې لارې په ژوندۍ بڼه خپرېد.
د پنځه وړ لوبې دي همدغه مونږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاټلند بیټنګ دا بولینګ د مونږ ته هر یو غتم مونږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدا وي چې موږ د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وسو.
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی. له سکاتلند وروسته به افغانستان له پاکستان سره د اکتوبر په 19 مخ کیږي. او د ازبکستان خلکو نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي.
خبرونه صفی الله استانیزی ولوسل پات خبرونه ز مجیب حبیب زید درته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پاوز کې به پخوانی او مسلکي کادرونو ته هم ځای ورکړل شي. د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی پاوز به په ټولو جنگي امکاناتو او اسانتیاو سمبال وي. جزئیات په دې راپور کې وایي.
طالب چارواکي د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیا او تبکتل کیږي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. خغله مجاهد د نوي ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدن کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سي ورته او ته به قتل کیږي. خو د نوي ځوانانو جذب هم کیږي. همدار از بده اردو لپاره ټول غ لوازم سي اړین دي. هغه تیاری کې څو د سي اردو من تر سره چې هغه هواد ملي ګټه دي، هواد منافع دي، هواد بشپړتیا وساتي.
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو پاره چې دغه پوسټ به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي. په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوسټ په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوسټ به پرمختللې وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداری هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر پاړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوځ د کره شمیر پاړه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیری لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو. دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و. ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي. خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډیری دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بې برخې کړي. خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تښتونې له ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوا مهم پینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیل ولای سي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توان مندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای سي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هیوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیره افغانان نه هیلي کړ، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي؟ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادا کوي چې په تیر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بې وزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالی مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوې ملي پاوز جوړ کړي. دا ازادي رادیو ده. طالبان وایي چې د پاکستان له حریم څخه په ګټه خسنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایلې به د هیڅ په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خبره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ سی ان ان د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې یو پریکړې ته نږدې شوي دي چې لمخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایي او اطلاعاتي دستګاوې به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبه په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یو هوکړه وشي پایلې به یې د هیچ چا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړی ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کیږي د عواقب یې نه د افغانانو په ګټه وي نه د چا چې تجاوز کوي.
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازه په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدری له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایي عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالېدو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا د افغانستان په فضا د امریکایي جنگي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګوني هم لارو. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندیدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمیدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاور د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون په 13 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅ کله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې دا کړې چې هیڅوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غواګیاست. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په اوپلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمیر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسه کې د افغانستان استاز نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اساقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزي وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سوهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو او ورځې پونه کې اوریدلی شي. د طالبانو لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 6مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهین بونیرای راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سیړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 55 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نور هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلق پنخه کوي. نو موړې زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ول بادا پیخه جوړې ده اوس خو په ټول باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګي شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی چې نه دی کلیر دې ته خلق آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پراتا ده او سمو کې دی دی نو څنګه خلق راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغل موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي کبي اپریشن صحیح کړو دا خلک څنګه راغل دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خبره اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و امر ویل چې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړه نیوکه کړې او د امنیت د تضمینولو غوښتنه کړې ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو صفو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو صفو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 9400 ولزراتیا او 15090 مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خبرونې څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجیب حبیب زایم. په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د بری تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د بری پر مهال ټپی شوی وو د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علی مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجی نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې ل ټپ کېدو ورسته د جوړو ټپونو لامل ساور کوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د جوړو ټپونو ورسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وجل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسه ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلک رااله، خارجیان رااله، ایرانیان رااله. ما بازارې ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بی دفاع خلک دي، بی آزار خلک دي، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دي، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. کڅ هم دوی وویل چې دا کسان بنسي خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوی. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش است کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزه اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپته کسان ووژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږشتنه ایران هیواد د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو ډېر لسکلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. لدی پیښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنسي او محکمې ته بسپارل کیږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ ته واګیاست. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوي وو. د هلمند اوسیدونکي هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړولو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتک پر زیات دی او ورته ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ ار پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چاره هم پیل سي. موږ د شار بلابل برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټه خصم ته سپارل دي. که تاسو بلې بیرخ کې برخ کې هم وسم موږ پلیټ جریان لري، هغه برخه چې ډېر اشد اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او تر کوو به.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خو بیا د لشکرګه شاریان د شاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وای کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکی پیښو مخنیوي وسي او د بلې خوا به په شار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګه شار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي، دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې د منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده، او بل دا چې د دا ماشینان یا کوم وسایل چلته تا غراتا کی، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره وسته کیده.
د دغه ولایت د شاروالي مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیایي مرکزونه، شوونځي، لوی پلونه، عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي، او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
لا ازادي راډیو څخه د څلورو بجو د یوې ساعته خبري خپرونې د راپورونو لړۍ مو اورېده. زه مجیب حبیبزی یم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقونو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د لنډ خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینه کابل په لویدیځه سیمه کې د لوږې له لاسه د اتو ماشومانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. جهادي رهبر محمد محقق نن په خپل فیسبوک پاڼه باندې د دغو ماشومانو د مړینې جزئیات خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې کله افغانستان سره بشري مرستې ونه شي، نو دغه هیواد به له یو لوی انساني ناورین سره مخ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشر دیبرا لاینز د طالبانو له لوړ پړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره د مخ په ځواړ اقتصاد او همدارنګه بشري وضعیت په اړه باندې خبرې کړي دي. یوناما له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړی. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي چې د دغه سازمان کارکونکي په ټوله نړۍ کې په کار باندې اخته دي او د ټولو لپاره د باثبات او سوکاله محیط پرامنځته کولو کې هڅې کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی اساخیل نن ډاډ ورکړ چې د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به سبا د سکاتلند په وړاندې په دغه روان شل اوریز جام کې خپل لومړی لوبه وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقوقو او همدارس د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کوو.
حساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو. چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني کتاسیرا توازی کړی.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضي سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دی، اسلامی دینی قواعد دی، او یا هم بین المللی قواعد دی، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی. که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دی یو کشور، دی یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي. کیدای شي چې ځینې حکومتونه، ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. دور کوسو عزیزانو د خبرونه اوریدلو ته ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلی دی او ستاسو هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو او یا د ځینو پیدا شوی او کسانو په حق له مورالې جلیدي درته خبر کړو. لومړی به د هغو اوریدونکو څو پیغامونه خبر کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکړي.
بلی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی لرنه کوم. د هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورته سوی یم په چیرې د پنځشنبې په ورځ باندې پیدا کړی دی څنګه چې دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یادوله کله کله نوم یاد کړي زما نوم رفیع الله دی هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپل شمېره ورته اعلان کړم ستاره یا څلور سوه اته اته ویشت شپږ شپږ یعنې صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 زما سره تماس ونیسي. ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه انکه هله احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی لکندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کوریدون کتا سو وارث محبت مل دې صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې حلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نه ورې دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما هغه ګوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر و سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني د مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږاویا نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې سپر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
په دې هیله چې تاسو کوم عزیز او دوست په دغه پیدا سوي کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو قدرمن اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ول څخه سره په تماس کیم. زموږ د کاکا زی د لاس بوله کال نه نه راکدې نن د وجې پلان نه خو په دات بل اکادې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوم سي سپر و سپرات درې سپر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د جادر ته چکاروم سپر و سپرات جیر سوارلس پنځه پنځه. دا زادي راځي سره مننه کوم چې نو سلام په نشر کې و سلام په احترام په پامان.
سلام علیکم زادي راځي کار کوم کو او ردم خو می خو د احترام اتلم کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری وسوالي وسیدم کیما شل کال وړاندې چې د کله د طالبانو د تحریک دوران یې د وخت زما یو ورور په کندز هوایي دګر کې مخابري مسول یا امیر و نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل ته سمې ده نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډیر کوشش نه بعد چې راپیل چې هغه شي څه نه پاتې وخت خو اوس وخت کله په شریلا طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کول فیسبوک یا نیټه په دې اړه ما ډېر پلټنه وکړه. ولاړم پنشیر د بلوزله ځای پرې د دې خو په ادرس کې لیکل چې ډېر ځوان اصحاب کار نه کوي، اوس مهال اصحاب لاس کړی دي. نو که د هر چا هرو مجاهدین هر ولایت ته انتقال شوی وي، زما لمبر ته دې زنګ ووهي، په دې اړه دې زما سره همکاري وکړي، موږ ته دې معلومات راکړي چې زه واخلم. خپل ورور چې نوم یې محمد کاهر دی، تقریبا درې څلوېښت کاله یا څلور څلوېښت کاله عمر لري، په دغسې اندازه عمر کې دی. او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلوی ګوري د رستار خاصې ویډیو خپره ده، او بیا یو عکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خپره دي. نو داسې خبره لیکلي چې دغه ځوان افاده کار نه کوي، نو مهال چې هر ځای وي یا څوک ما غږ واوري زما شمېره ته زنګ ووهي. ما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 5 اولس 9 اویا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څومره سلامونه پیرجانه تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر من اوریدونکو ته. زما یو دوست رقی د سفیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري، نو هیله ده چې ماته په همدغه شمیره زنګ ووهي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 3 5 5. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 5.
سلامونه زه جهادمن له هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زنداور د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله، تقریبا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د اجین رمزاکا د پله سره د ده د نایسراج څه نادرکه شوی دی. هله شمس الله په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو، نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په هکله د سیګردۍ میانکته سرتمینه ځوان دی، سره رقم ژره ده، لنګوټه نه تړي، دغه سینما سرخصینه پر سر کوي، خبرې ډېرې نه کوي، کمې کوي، د سکرا ځوان دی. نو هر چا ته که معلومات یې د مهربانۍ د مخه زما سره خبرې شمېره ته ونیسي 0 0 0 5 2 9 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 2. چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپۍ دي وغواړي، خپل شریفي دي وغواړي، مخکې زنګ وکړي، پته دې په لاس راکړي، زه هلته ورسم.
مخاله مال زموږ دغه پیغام دی، که چېرې زموږ دغه پیغام یې څوک واړي، هر مسلمان چې وي چې په هر ځای کې وي، زما سره دې معلومات وکړي. زما خپل اولنه شمېره دا ده 0 0 0 8 5 0 0 9 2 2. دغه زما لمبر دی، زه د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې یم. زما یو ورور ورک دی چې حیات الله نومیږي، وفا باندې غږ کوي، د اختر څخه 12 ورځې په اخوا باندې تللی دی. که چا ته نور ډېر پته معلومه وي، که شمېره باندې معلومات کولی شي، معلومات یې راسره وکړي، که نه دغه شي دي زما سره رسېږي. دا خبر کې وکړي چې زما دغه ورور ته دي وایي چې ته به نور د اړیکو لاړ شي، خپل وکور ته یې واري هر ځای چې وي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې سبا زما دغه پیغام دی، زما یو دوست چې راز محمد په نامه دا دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، چې هر مسلمان ورور ته در شي. نو د مهربانۍ له مخې دې د دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 0 8 9 2 5 9 0 0. خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی، د 40 کاله کېږي چې په ګریش کې نادرکه شوی دی. دغه 40 کاله کې د هیڅ معلومات نه کېږي، که هر چا لیدلی دا دغه محمد استاد معلومات لري، و موږ ته دې په دغه پته سره د دغه نمبر په پته سره دې موږ ته اول نه واستئ. موږ 5000 انعام ورکوو.
السلام علیکم، زه جهانمل د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزرکې اوسېدونکی یم. ما یو ورځ سهارنۍ د شمسله تقریبا یو کال و درې میاشتې یا دوې میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نابرکه شوی دی، یعنې د نایسرای سپیلان اوس مشته نایسرای د نایسرای سدی نابرکه شوی دی. بیا دا شمسله نه چا یلدلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورور ته که د شمسله په هکله معلومات یا یلدلی یې زموږ سره دي، د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. سلیفون شمیره ده 0-5-2-5-2-2. سلیفون شمیره یو گلده 0-5-2-5-2-2. داس د سیګرده سرطمینه مخندې سره رقم جره ده رخشنه تر سر ده لګاته نه پیچي خبرې ډېرې نه کوي. داس د سکرار ځوان دی نو ار مسلمانو ته معلومات د څخه مخه پرده شمیره ده بشتاتم د شمیره نو ستاسو تماس ونیس او معلومات په دې خلګ ما ته څنګه ویل دي خصم د کیک معلومات ته دا وس پر نه راکړي که خپل د من راغلي کې نو خلګ دا د ازادي راځو ته جهان منم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن ازادي رادیو رونی همکاران ټول ته السلام علیکم. بالا سلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوانو ولسوالۍ متاثر پایډګه کیم واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خوایا ته باندې کال عمر لري او د 13 دوه استوري سره به درا کړه. واړو چې دغه مور دې مونږه کپایدا شي په دغه اړیکه مونږ سره الله جوړو کړه د خوانو ولسوالۍ د ننګرهار نا او د لوخې د کلینا سه پر اتاوه سه پر اوس په ته دوس په ته سپاره د یو د لبروان سه پر اتاوه سپا نو سه پر اوس په ته دوس په ته سپاره. والسلام.
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګي ځوان د اتل سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا ځوان یې مخکې سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړی او د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویزي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمیره د 0-4-5-6-5-5. بیا هم د شمیره تکرار 0-4-5-6-5-5. نبی الله زابلی د عبدالحق پلټه د لپمن.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. په عمر باندې د 13 کال یا 19 کال دی او ډېر بیدار او چالاک هلک و، طالب علم و، یعنی سبقان یې ویل. تقریبا سنه درک شوی دی د کندهار د ولایت د جریدې ولسوالۍ د ناجي د کلي. دا 4 کاله کېږي تقریبا دی ورک شوی دی. په عمر 13 کاله یا 19 کاله دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرو باندې دی تماس له سره ونیسي. 0-5-1-3-5-2-5-6 بل شماره 0-5-4-5-1-5-2-9 شماره دا تکرارم 0-5-1-3-5-2-5-6. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې دا پیغام نشر.
قدرمن اوریدونکو، په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هر مرو خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو